السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. زه صفی الله ستنگزیم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د دغې خپرونې دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په لومړۍ نیمایي کې خبرونه او راپورونه اوري. مهم راپور مو دا دی چې د سولې عالي شورا وي هیله منه ده چې دا ځل پاکستان په افغانستان کې د سولې د راوستلو په برخه کې خپلو خبرو او کړیو ژمنو ته صادق پاتې شي. د همارو چې د بشري حقونو خپلو کمیسیون یو ځل بیا د مخالفینو په لیکو کې د کم عمره هلکانو پر ځای کېدو اندېښنه وښوده. نور راپورونه هم لرو، خو تر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه مرزی احمد زید راوروي.
د مهمو خبرونو سرلیکي: د افغانستان د سولې عالي شوراوي پاکستان د افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د بیا پیل هڅې ګړندۍ کړې دي. په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي دروي ټاکل شوې. په رواني اونۍ کې د ځینو لوړو پوړو چارواکو د ثبت شویو شتمنیو د خپرولو لړۍ پیل کړي. او په شمال زون کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري نن له بې ځایه شوو کورنیو سره د نقدو پیسو مرسته وکړه. پوره خبرونه: د افغانستان د سولې عالي شوراوي پاکستان د افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د بیا پیل هڅې ګړندۍ کړې دي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیله ده چې دغه خبرې ښه نتیجه ولري.
خوشبختانه نخ نخانه موجود دی چې خی یو نوې اراده وجود لري. معنی دا ده چې پاکستان هم توجه کړی دی، متوجه شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د پاکستان د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو د سیاسي سیرو یو لس کسیز پلاوی په کابل کې د سولې د پروسې او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي دروي ټاکل شوې. په رواني اونۍ کې د ځینو لوړ پوړو چارواکو د ثبت شویو شتمنیو د خپرولو لړۍ پیل کړي. د دغې ادارې رئیس سید حسین فخرین ازادي راډیو ته وویل چې د افغان چارواکو د شتمنیو د ثبت لړۍ جریان لري.
ما درې هفته پلان داریم تا
خغلی فخری ویل موږ په دغه اونۍ کې پلان لرو. سودی ولسمشر د ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود د سر محکمې د رئیس او د بهرنیو او کورنۍ چارو د وزیرانو د ثبت شوی شمنیو فورمې خبرې کړو. دغه راز خغلی فخری لټول افغان چارواکو څخه وغوښتل چې خپلې شتمنۍ ثبت کړي. تر دې مهاله د ولسمشر اشرف غنی، د جمهور ریاست دوهم مرسیال سرور دانش، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، د ښې حکومتدارۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود خپلې شتمنۍ ثبت کړي دي. په شمال زون کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یا یو این ایچ سی آر نن له وزره بې ځایه شوو کورنۍ سره د نقدو پیسو مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنري مسؤول ریچارد اویلا نن ازادي راډیو ته وویل چې له هرې بې ځایه شوې کورنۍ سره د وزره ډالرو په شاوخوا کې مرسته کړې ده. ریچارد زیاته کړه چې په روان میلادي کال کې په شمال او شمال ختیځ زون کې د بې ځایه شوو شمیر په ټولیز ډول 102,000 تنو ته رسیږي. په شمال زون کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري دفتر وایي هڅه کوي چې د بې ځایه شوو کورنۍ ته سرپناه جوړه او ماشومانو ته ښوونځي جوړ کړي. او د افغانستان د مدني ټولنې یو شمېر غړو د کابل خلکو له د کابل ښار له اوسیدونکو څخه وغوښتل سو د دغه ښار په پاکوالي کې په رضاکارانه ډول ونډه واخلي. د مدني ټولنې د غړو نن په کابل کې د رضاکارانو نړیواله ورځ په دې ښار سره ولمانځله چې د مثبت بدلون لپاره رضاکارانه فعالیت وکړي. د مدني فعالانو په استازیتوب باقي سمندر خبریالانو ته وویل چې د ښار اوسنی وضعیت په کتو د اندېښنې وړ مسله ده او پاکوالی د هرې کورنۍ او ځوان دنده ده. نوموړي زیاته کړه چې کچېرې خلک په رضایت سره د ښار پاکوالي کې مرسته وکړي نو د ښار د ککړوالي ستونزه به هم یو څه حل شي. دا کورنۍ خبرونه. بهرني خبرونه به زما همکار تاسو وړاندې کړي.
د اروپایي ټولنې او ترکیې مشران بنن لیوبل سره وګوري څو اروپایي اتحادیه ته د پناه غوښتونکو د بهیر د مخنیوي موافقه نهایي کړي. ټاکل شوی ده چې د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو د اروپایي اتحادیه له 28 مشرانو سره نن د کابل پر وخت ماښام پر 9 بجې په بروکسل کې وګوري. د سوریې د جګړې له لاسه شاوخوا 8,000,000 سوریوالو سږکال اروپایي اتحادیه ته پناه وړې ده. د سوریه پوز وای د ترکیه قواو پرستیو کې هغو یاغیانو ته د وسلو مهمات او وسایل لیږل زیات کړي چې د بشر الاسد له ځواکونو سره جنگیږي. د سوریه پوز په هغه اعلامیه کې چې پرونی خبره کړه ویلي چې ترکیه څه چې ترکیه د بشری مرستو کارونه بولی په حقیقت کې وسلې دي. دغه پوز همدار از ادعا کړي چې ترکیه د وسلې د سوریه او عراق د لوټسوي انټیکو او لرغونو آثارو په بدل کې ورکوي او د دې ترڅنګ یغن پټیټه بیا تیل ور باندې خرڅوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان دا تورونه رد کړي چې ترکیه دی له اسلامي دولت ډلې یادایش څخه تیل رانیولې وي. د سوریه پوز دغه راز پر ترکیه تور پورې کوي چې د سوریه د دولتي قواو پر سنگرونو ډزې کوي. د سوریه او ترکیه په پوله کې کړکیچ هغه وخت زیات سو چې ترکیه د تیر اونۍ د سه‌شنبه پر ورځ د روسیې یو جنگي الوتکه وویشته. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو ژمنه کړې چې د کورد سیاستوال طاهر الچی قاتلان به عدالت ته کشوي. دغه وتلی وکیل او د بشري حقوقو فعال پرون په دیار بکر شارګوډي کې د برید کوونکو په ډزو وژل سو. چارواکو ویلي چې نامعلومو وسلوالو په دې ښار کې د پولیسو پر افسرانو برید وکړ او د نشتې په بهیر کې طاهر الچی او دوه پولیسو وژل سول. خو د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو ویل څرګنده نه ده چې الچی ترور سوی که د ډزو په تبادله کې وژل سوی دی. دا پیښه د ترکیې په څو ښارونو کې د اعتراضونو سبب سوه. په هغه ولسوالۍ کې چې الچی وژل سوی ګرز بندیز اعلان سوی دی. په استنبول کې پولیسو پرون د شاوخوا 2000 اعتراض کوونکو د خبرولو لپاره له اوبو او وشکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. کله چې سمد مخ کې طاهر الچی په یو ژوندۍ خبرونه کې وویل چې د کردانو کارګر ګوند یا پی کی کی تروریستي سازمان نه دی، دی د دې ممنوعه ګوند ملاتړ په تور د بند له سزا سره مخامخ وو. یو فلسطینی سړی یو اسرائیلی پولیس په بیت المقدس کې د چړې په گزارونو ټپی کړ. دغه سړی وروسته د امنیتي قواو په ډزو وژل سو. دغه پیښه نن د بیت المقدس یوې دخولي دروازې ته نږدې وسوه. د اسرائیل پوز وایي دغه پولیس افسر ساتن ټپی سوی دی. دا په تیرو دوه میاشتو کې د ولوړ سوي تاوتریخوالو په بهیر کې تر ټولو تازه حمله ده. د سپتمبر له نیمایي راهیسې نونس اسرائیلیان د فلسطینیانو په بریدونو کې وژل سوي دي. په دغو حملو کې له چړو او وسلو استفاده سوې ده. په دې بهیر کې لږ تر لږه شپږ نوي فلسطینیان هم وژل سوي دي. په کې شپږ کسان چې اسرائیل برید کوونکي بللي هم شامل دي. پاتې نور فلسطینیان له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې وژل سوي دي. او د نړۍ څخه باندې یو سلو څلوېشت مشران د فرانسې په پلازمینه پاریس کې راغونډیږي چې د هوا د تودېدو پر مسله پر یوه دایمي موافقه مهم بحثونه وکړي. د اقلیم په باب دغه کنفرانس چې ملګرو ملتونو رابلل یې سبا پیلېږي او 12 ورځې دوام کوي. وروسته له هغې چې په پاریس کې د رواني میاشتې په لومړیو کې سختریزو وسلولو په یو لړ حملو کې یو سلو دیرش کسان ووژل، دغه کنفرانس ته سخت امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د یو سلو شپږ نوي هیوادونو استازي هڅه کوي پر یوه موافقه سلا سي چې د هوا ته د مضره ګازونو د خپرېدو کچه کمه، د سمندر د سطحې د لوړېدو او د هوا د شدیدې تودوخې مخه ونیسي چې په نړۍ کې له وړاندې ګڼو کسانو ته خطر پیښ کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون به نن د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره وګوري او په دې اړه به ورسره خبرې وکړي. د لسګونو نورو مشرانو ترڅنګ د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم په دغه کنفرانس کې د ګډون لپاره پاریس ته ځي.
له سلیم احمد سلیمان نه چې د سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګوې پانه کې هم کتلی شي. د افغانستان د سولې عالی شورا د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ په پاریس کې د سولې په اړه د کېدونکو خبرو څخه مخکې هیله مندي ښیي چې دا ځل پاکستان د سولې پر اوستلو کې صداقت وښيي.
زموږ به امید دا وي چې دا ځل د پاکستان حکومت خپل ژمنو خپلو خبرو کې صادق اوسېږي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جنگ په لیکو کې د مخالفینو لوري د کمومر ماشومانو د کارولو یا ځای پر ځای کولو په اړه اندېښنه ښکاره کړه.
اطفال نه باید په جنګونو کې د هغې نه ګټه پورته کړي چې دا د اسلامي تعلیماتو خلاف کار هم دی او د بشرپاله قانونو خلاف کار هم.
هڅه کوي چې د کرکټ د نننۍ ورځې د البته د بریا په اړه باندې هم تاسو ته تازه معلومات درکړو، او هم درس اوري چې د پمارجي کې ورسته حال څه دی. د هلمند پمارجي کې
د مارجي په لور چیرې چې په تېره میاشت کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې جګړې دواړو غاړو ته درانه تلفات اړولي دي.
نور راپورونه هم لرو، تر پایه له موږ سره پاتې شئ. وخت دوه بجې او لس دقیقې رسول لومړی راپور ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله من دی چې دا ځل پاکستان په افغانستان کې د سولې د راوستلو په برخه کې خپلو خبرو او کړیو ژمنو ته صادق پاتې شي. د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد دغه خبرې د یکشنبې په ورځ د افغان چارواکو تر هغو څرګندونو وروسته وکړې چې ګوندې ولسمشر غني به په پاریس کې په سیمه او افغانستان کې د سولې او امن په خاطر په یوه درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. خو د چارو یو شمېر کارپوهان بیا دغه غونډه د فرانسې د امن په ګټه جوړېدونکې غونډه ګڼي، کوم چې په دې وروستیو کې د ترهګریزو بریدونو ښکار وه. دوی وایي په دې غونډه کې هڅه دا وي چې د دغو دواړو هیوادونو په مرسته د ترهګرو پلونه وموندل شي، خو د دوی په وینا له دې فرصتونو څخه باید استفاده وشي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سولې عالی شورا په پاریس کې د جوړیدونکو غونډې نتایجو ته خوشبینه ده. وایي حالات منطق او اسلامي غوښتنې د دې تقاضا کوي چې ټولې خواوې د سولې د مذاکراتو لپاره سره یو خوله شي. د افغانستان د سولې عالی شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د یک شنبې په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا ځل پاکستان په افغانستان کې د سولې د راوصلو په برخه کې خپلو خبرو او کړیو ژمنو ته صادق پاتې شي.
زموږ به امید دا وي چې دا ځل د پاکستان حکومت خپل ژمنو او خپل خبرو کې صادق اوسېږي. هر هغه غونډه چې د افغانستان کې د سولې د ثبات په ارتباط باندې کېږي، د هغې لشانه سیاسي اراده او حق او رښتینولي باید موجوده وي.
ښاغلی مجاهد وایي چې اوسني حالات ته په کتو او دا چې اوس بهرني سرتیری له افغانستان وتی او د طالبانو په قیادت کې هم بدلون راغلی دی، سولې ته د رسیدلو امکان ډېر شوی دی. په سیاسي چارو کې ولسمشر استازي محمد اکرم خپلواک د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني پریکړه کړې چې د پاریس په کانفرنس کې ګډون وکړي. د ښاغلي خپلواک د وینا له مخې هلته به د افغانستان د ولسمشر، د پاکستان د صدر اعظم او د برېټانیا د صدر اعظم په ګډون درې اړخیزه او بیا د افغانستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ دوه اړخیزه کتنه وشي. د ولسمشر د سیاسي استازي له قوله چې ولسمشر غني له خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه راغلي هغه پلاوی په غوښتنه چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لخوا ورجرګه شوی ول په دغه سفر کې ګډون ته غاړه ایښې ده. د یادونه ده چې فرانسه په خپله هم په دې وروستیو کې د یو شمېر ترهګریزو بریدونو ښکار شوی چې په سلګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. خو د چارو یو شمېر کارپوهان بیا د دغه غونډې نتایجو ته ډیر خوشبینه نه دي. د طالبانو یو پخوانی غړی سید اکبر اغا وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې څو اړخیزه ښکېلتیا د ده په انخایي نتیجه ورنه کړي.
دا یوازې په پاکستان پورې ماړه نه لري، په افغانستان په حکومت پورې ماړه لري، په خارجانو پورې ماړه لري. زه خپل بیا داسې دغه وایم چې په ډیرو پورې اړه درلوده، زه بیا ډیر د دې خوشبینه بیا نه یم.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس او د نړیوالو چارو کارپوه روحلا امین وایي چې د پاریس د غونډې اصلي اجنډا د فرانسې خپل امنیت دی. خو د ښاغلي امین په وینا له دې فرصتونو څخه هم باید استفاده وشي.
ما فکر میکنم از یک طرف اگر این صلح چنینی به وجود بیایه، بله
زه فکر کوم که داسې کوم اصول را منست شي، بله فرانسه به په یو ډول مفاد واخلي. خو لومړی ایجنډا خپل امنیت دی، نه د پاکستان او افغانستان امنیت. دغه دواړه هیوادونه نه یوازې دا چې ترهګرو ځالې دي، بلکې له ترهګرو سره په نښته کې هم دي. نو ځکه دوی غواړي مرسته وکړي چې ستراتیژیکې اړیکې رامنځته، او که فرانسه اړتیا پیدا کړي چې په افغانستان او پاکستان کې د خپل امن لپاره څوک تعقیب یا تسکیل کړي، لکه امریکا چې کوي، دا کار کولای شي.
په افغانستان کې امن په سیمه او نړۍ کې د امن په معنا دی. دا هغه خبره ده چې په وار وار سره د نړیوالو لوړ پوړو چارواکو لخوا په لویو غونډو او کنفرانسونو کې شوې ده، او د افغانستان د سولې لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو د منځګړتوب لپاره د نړۍ د هیوادونو لیوالتیا او تیاری دا ثابتوي چې د ترهګرۍ په وړاندې نړیوالې مبارزې ته اراده موجوده وي.
آزادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
د افغانستان د بشر د حقوقو خپل کمیسیون یو ځل بیا د مخالفینو په لیکو کې د کمم رهلکانو په ځای پر ځای کېدو اندېښنه وښود او هیله یې وکړه چې د حکومت مخالف لوری دې د بشر د حقوقو نړیوال معیارونه په پام کې ونیسي او له دې کاره ډډه وکړي. افغان چارواکي تاییدوي چې وسلوال مخالفین د جنګ په جبهو کې له کمم رهلکانو څخه کار اخلي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
افغان ماشومان په هیواد کې د ننه پر ګڼو ستونزو سربیره د جګړو قربانیان هم دي او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې وسلوال مخالفین هم په خپلو لیکو کې له ماشومانو ګټه اخلي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د طالبانو په لیکو کې د کم عمره هلکانو په ځای پر ځای کېدو اندېښنه ښیي او هیله کوي چې وسلوال مخالفین دي د بشري حقونو نړیوال اصول مراعات او له دې کاره دې ډډه وکړي. د دې کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار د یک شنبه په ورځ په دې اړه آزادي راډیو ته وویل.
یو حکم څه دی؟ یو غاړه د جنگ چې د دولت مخالفین جوړوي هغوی مجبور مکلف دي چې د جنگ دستور په نظر کې ونیسي. په هغې کې دا مسله راغلی ده چې اطفال نه باید په جنګونو کې د هغې نه ګټه پورته کړي چې دا د اسلامي تعلیماتو خلاف کار هم دی او د بشرپاله قانونو خلاف کار هم دی. موږ دا وایو چې هېڅ توجیه نه لري چې د جنگ په لیکو کې د کوچنیانو او د اطفالو نه ګټه پورته شي.
خاغلی بیدار وویل په دې اړه له مخالفینو څخه بیا بیا هیله کړې خو په خواشینۍ سره چې اوس هم د هغوی په لیکو کې له کم عمره هلکانو څخه کار اخیستل کیږي. خاغلی بیدار دا هم وویل د بشري حقونو نړیوال سازمان کم عمره ماشومان له جنگ شاخه کارونو زور زیاتی او داسې نورو غیر قانوني کارونو څخه منی کړي او صلاحیت لرونکو خواو ته سپارښتنه کوي چې د ماشومانو د خیر راتلونکو په خاطر دی هغوی ته د زده کړو، روغتیا، کار او سالم فعالیت زمینه برابرې کړي. د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د کم عمره ماشومانو د موجودیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د شنبې په ورځ د فاریاب په ولایت کې امنیتي ځواکونو هغه ماشوم ونیو چې انتحاري حملې ته یې ځان چمتو کړی و. ورته وخت کې د بدخشان د ولایتي شورا مشر بشیر سمیم وایي چې دوی هم د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د کم عمره هلکانو د موجودیت شاهدان دي.
د یې بدخشان هم به ملاحظه رسیده و مشاهده شده که اطفال زیر سن 18 سال
په بدخشان ولایت کې لیدل شوي چې د دولت د مخالفینو په لیکو کې له 18 کلنو څخه کم عمره هلکان موجود دي. د دوی له احساساتو څخه ناوړه ګټه اخیستل کیږي او جنګوي یې.
د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې د دغه ولایت په مربوطاتو کې د طالبانو په لیکو کې له 18 کلنو څخه کم عمره هلکان موجود دي. په خاطر دې سربیره د بشر د حقونو پر خپلواک کمیسیون ګڼو مدني ټولنو پر حکومت او مخالفینو انتقادونه کړي چې دواړه لورې په نښتو کې له کم عمره هلکانو کار اخلي. په دې اړه افغان امنیتي مسؤلین وایي چې د امنیتي ځواکونو له لیکو څخه یې کم عمره هلکان ایستلي دي. خو وسلوالو طالبانو په یو پیغام کې ویلي چې د دوی په لایحه کې له شل کلنو څخه کم عمره نشته ځکه چې له یوې خوا د شریعت خلاف کار دی او بله دا چې هدف ته نشي رسیدلی.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه هم درس په ازادي رادیو کې اورګو پانه کې هم اوریدلی شئ. البته کوم نت خوي نو کولای شئ د ازادي رادیو د تازه خبرونو لپاره facebook.com/azadiradio نه د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پانه ته ورشي. اوس مهم را شو یو راپور ته چې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار په اړه دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا له افغانستان سره د روسیې پوځي همکاري مهمه بولی. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون په کابل کې د روسیې له سفیر سره په کتنه کې له کابل سره د موسکو پر پوځي همکاریو خبرې وکړي. افغان دولت وایي روسیې د نورو پوځي همکاریو ترڅنګ له افغانستان سره د 10,000 ملي کلاشینکوفونو د مرستې اعلان هم کړی دی. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
دغه دواړو افغان او روسی چارواکو پرون په کابل کې له افغانستان سره د روسیې پر پوځي همکاري خبري کړې دي. افغان دولت وایي چې د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر د کابل لپاره د روسیې له سفیر الکساندر ماتیتسکی سره په کتنه کې د دې همکاریو پر جزئیاتو بحث وکړ. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ ازادي رادیو ته ویل چې دی د روسیې د دغو پوځي همکاریو پر جزئیاتو ډېری خبري نسی کولای. خو دی وایي د امن د ټینګښت او د سولې دراتګ لپاره د روسیې پوځي همکاري مهم دي.
د فدراتي روسیې جمهوریت په بار بار امادګي خوده لشت افغانستان سره د امنیت د ټینګښت او د سولې تضمین په خاطر باندې په نظامی برخه کې یو شمېر همکاري ته امادګي لري. د افغانستان دولت پرې باور لري چې د امنیت د تضمین لپاره د افغانستان د مسلح قواو تشکیل او همدارز د ترهګرۍ د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د افغانستان د مسلحو قوتونو تجهیز او د هغو سره د اسلحو په برخه کې کومک او مرسته دا دې سره کومک کوي.
روسیې په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. په وروستیو کې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، د ولسي جرګې یو هیات، د مشرانو جرګې رئیس او د ولسي جرګې مشر هم روسیې ته سفرونه کړي دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار چې تازه له روسیې کابل ته سون سوی، پرون ازادي راډیو ته وویل روسیه په پام کې لري تر راتلونکي میاشتې پورې 10000 میلی کلاشنکوف وسلې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته ورکړي. افغان دولت دغه راز له روسیې غوښتنه کړې چې د هوایي ځواک په برخه کې هم له افغانستان سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د ناټو چارواکو ویلي په سوریه کې د روسیې د رول له کبله له افغانستان سره د دغه هیواد پوځي مرستو ته د شک په سترګه ګوري.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته غواګیست. له وادي سره سم زموږ د همکار هغه ریپورت درته خبرو چې مارجی ولسوالۍ ته تللی وو او هلته وضعیت لنګ دی کتلی. د هلمند په مارجی ولسوالۍ کې څومره چې ویل کیږي هغومره پرمختګ نه دی شوی. په مارجی کې اوس هم د جنگ او ډزو په خاطر ملکی کسان نه ترسترګو کیږي. د محلي پولیسو سرتیر او مسولین وایي وسلوال کمزوري شوي او که حکومت د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي آماده دي چې په عملیاتو کې برخه واخلي. زموږ همکار د مارجی ولسوالۍ تر کیمپ سیمه پورې تللی او په دې اړه راپور چمتو کړی دی. حال د الیاس دای په راپور کې ورچې دی یو موټر په غږ پیلېږي.
د مرجی په لور چیرې چې په تیر میاشت کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ سخت جګړه دواړو غړت درنه تل پاتړ ولې د امنظم د پولیسو د ټانګونو په کاروان کې یوازې د کیمپ ترسیمه پر ولاړو. کیمپ د لشکرګاه څخه درویش خو د مرجی ولسوالۍ د مرکز څخه 10 کیلومتر لري موقعیت لري. مازیګر د امنظم د پولیسو هغه کنډکټ ورسېدل چې نږدې 15 ورځې د وسلوالو لخوا د ماسیر پاتې وسلوال زموږ پورتک خبر شول. د زیپل کړي او هلته تللي ټول دولتي مسولینه سره خواره وړ کړل. ویل کېږي د مرجی د جنگ د پیل په اول شپه د امنظم تر دریم یعنی دغه کنډک وسلوالو یو سل شپېته اوانونه ورغورځولي دي چې معلوم زیان نه تر سترګو کېږي.
اسمت الله دولتزان د ځوان قومندان دی اتې ملي واده دریم کنډک د قرارګاه افسرانو ساتل ملا په نظام ترتیب استاسو د باندې
په دې سفر کې د هلمند ولایت شورا مشر کریم تل د بوست د 515 زون تازه ټاکل شوی مشر پاسوال اسمت الله دولتزان د امنظم د اتمې لواء کمانډان سمونوال خلیل الرحمن چوات او جن نور دولتي مسولینو برخه درلوده. د امنظم هغه پولیس چې زغروال ټنګونه چلوي او په مرجی کې د وسلوالو په جنگ کې برخه اخیسته ده. ازادي رټوي د مرجی ولوسوالي یاړوند د کیمپ سیمه خطرناک ده.
کیمپ یعنی خطرناک مور خو به اوان او 82 راکټ چزا میزدان
د سرتیروي د کوم څه مخترناک ده. وسلوال هر ډول وسلې لري. زموږ سره پاوان او راکټ جنگ کوي. د جنگ په اول ورځو کې ډېری غټي وسلې لکه 2.8 ملي متر توپ او نور درلودل. خو موږ په ډي سي توپ غسیمه وښتلې او بیا د غوډرونو وسلو څخه استفاده نه کړې. زموږ د دغه کنډکټ څخه وسلوال 100 متر لري دي او د غذای په درنو سپکو وسلو جنگ کوي. مګر په اوس تازه ورځو کې پر وسلوالو ورزور سوي او دوی مات سوي دي. د غسیمه د جنگ ده او دلته د امنظم یو کنډک پوره دیار لسورز ماسره
شده بود 13 روز اونم ساحه است.
خود محلی پولیس د جنو سرتیرو خبري د امنظم د سرتیرو د خبرو سره فرق کوي. د محلی پولیس چې د نوم نشودل په شرط تازه دی رادیو سره خبري کوي وای کله چې محلی پولیس جنگ کوي نو نور سرتیرو سره مرسته نه کوي. دی وای ګنش مرمل ګری د وسلوالو سره په مخ مخ جنگ کې وجلس وي دي. دلته محلی پولیس چې په کلیوالو جامو کې زموږ تر څنګ غلي وای څو ځله د وسلوالو په ضد د نور سرتیرو سره د ګډو عملیاتو غوښتنه کړې ده، خو د وسلوال پوز لوړ پړو مسلونو نه ده منلې.
دا چلته امنیت دی درواغ وای دا نه کې موږ په خلاص کوم نه دک شیدام کړی موږ کورونه پاک وسله دغه نو څوک نسته چې موږ سره همکاري وکړي چې موږ عملیات وکړو. دښمن ته ماته ورکړو، دښمن دغه دوه کیلومتره نه دی آزاد، ورور دښمن موږ ته ولاړ دی، اردن موږ ته پولیس وشته کېږي شیدام کېږي. دلته طالبانو مړې هم راګرځولي پراته وه، لاس ورځ دلته پراته و بې ونې برم طالبانو ته بېرته په لاس ورکړل.
خو په جنګ کې شاتک مختک ستا ان شاء الله همت موږ لاس نه ده ورته ورکړی، همت موږ لاس نه ورکړ که څه تاواني شوي څه زر شوي، خو بیا هم کوو خپل مقاومت کوو تر اخره.
په هلمند کې د بست په نوم د پولیسو د 515 زون مشر پاسوال عصمت الله دولتزی بیا وایي په مرجع کې جنګېدونکي وسلوال مات شوي دي او د هغه سیمو دپاره چې د وسلوالو حرکتونو محسوسېږي عملیات دوام لري. دولتزی د مرجع په کم سیمو کې رسنیو ته وویل هغه ګواښونه چې پخوا تر دې په مرجع کې موجود وه اوس د منځه تللي دي.
هغه ګواښونه چې مخکې وو اوس هغه ګواښونه له منځه تللی ده. خال خال چیرې چیرې په زازاګي کې دشمن ممکن په خزړې په یو چیرې به پټ وي، او که دوی سر پورته کې تاسو له خوانه دوی ځپل کېږي انشاءالله زموږ وطن ته امن سوله او ثبات راځي. دا دشمن د افغانستان د دننه دشمن نه دی، دا د بهر نه موږ ته رالېږل شوی ده. دا جنګ پر موږ ټپل شوی جګړه ده.
مرجی ته تل اسانه نه دی. د مرجی پوخ سړک نږدې اته ځای د غمین چاودونو له امله خراب شوی دی چې وسلوالو د افغان ځواکونو د ټانګونو د تګ راتګ لپاره ځای په ځای کړی و. پر دې لاره د عامو خلکو تلل او راتلل د پولیسرات په څیر دي. ملکي موټر یا کم یا بیخي نه تر سترګو کېږي، خو د کم څخه نږدې 10 کیلومتره د لشکرګاه خواته د تریخ ناور په بازار کې ژوند عادي دی. تر 50 ډېر دوکانونه خلاص دي او هر څوک په عادي ډول خپل کاروبار کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د اروپایي اتحادیې مشران نن په بروسل کې د کډوالو او پناه غوښتونکو د بحران د هواري پر لارو چارو غور کوي. په دې سرمشریزه کې به ترکیې ته چې اروپا ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د تګ یوه مهمه لار ده، د دغه بهیر د مخنیوي لپاره د نغدي مرستو تر څنګ د ځینې نورو امتیازاتو د ورکولو ژمنې هم وشي. تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د اروپای اتحادیه مشران به ترکیه ته د نغدی مرستو او په دې اتحادیه کې د هیواد غړیتوب په اړه د خبرو د اګرندې کېدو وړاندیز وکړي، خو په بدل کې به له انقرې څخه غوښتل کیږي چې د کډوالو د بحران په مخنیوي کې ورسره همکاري وکړي. چارواکو ویل چې اروپای اتحادیه به نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په سرمشیزه کې په دې موافقه وکړي چې ترکیه ته 3 میلیارد یورو ورکړي چې اروپا ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د بهیر په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. هغه هیواد ته چې په اوس وخت کې د سوریې له کورنۍ جګړې څخه تښتېدلو 2 میلیونه 2 لکه سوریایانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو به چې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ځای د بروکسل په سرمشیزه کې ګډون کوي، د غراز هغه موافقه ترلاسه کړي چې له مخې په دسمبر کې د ترکیې او د 28 غړو لرونکو اروپایي اتحادیې ترمنځ د خبرو یو نوی باب پرانستل کیږي. خو د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې داسې ښکاري چې د ترکیې له خوا له سوریې سره په پوله د روسي جت الوتکې د رانسکورېدو پیښه او دا چې د ترکیې ولسمشر اردوغان د بروکسل په سرمشیزه کې له ګډونه ډډه کړي، دا به د انقرې او بروکسل ترمنځ خړپړ شوي اړیکو کې کړکېچ نور هم زیات کړي. د اروپای اتحادیه مشر ډونالد توسک ویل د په سرمشریزه کې د ګډون لپاره مشرانو ته په استولي بلند لیکونو کې ویلي چې دغه سرمشریزه به د کډوالو د بحران د پای ته رسېدو لپاره زموږ له حد سره مرسته وکړي او هم به زموږ ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره یو مهم ګام وي. د بروکسل د سرمشریزه لپاره د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل فشار راوستی و تر څو له دې لارې پر خپل هیواد کډوالو او پناه غوښتونکو په برخه کې درون بار کم کړي. او د اروپایي اتحادیه مشر توسک په بروکسل کې د تور روسي حملو د ستر ګواښ سره سره دغه سرمشریزه د جوړېدو ملاتړ کړی دی. د فرانس پرس په وینا یوازې سږ کال د سوریې له جګړې څخه تښتېدلو شاوخوا 15,000 کډوالو او پناه غوښتونکو اروپایي اتحادیې ته ځانونه رسولي دي. پر دغې خطرناکه لاره هم له 3,500 زیات سوریایان مړه شوي یا هم لادرکه شوي دي. اروپا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د کډوالو او پناه غوښتونکو په برخه کې له داسې ستر بحران سره هیڅکله نه وه مخامخ شوې. پر ترکیې اروپا ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د تګ یوه اساسي لاره سپره ده او بروکسل هم له 2 میاشتو راهیسې انقرې ته سترګې نیولې دي چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي، خو د دواړو ترمنځ اړیکې تر اوسه ترینګلې دي. د فرانس پرس په وینا دا به نن د هغې موافقې په جزئیاتو کې څرګنده شي چې دواړه لوري له یو بله څه غواړي. اروپای چارواکو ویلی چې ترکیه ته د میلیارډونو ډالرو مرسته به په دې پورې تړلې وي چې دا هېواد د کډوالو او پناهغوښتونکو د تګ په مخنیوي کې څومره بریالی ده، خو انقرې ته د دغو مرستو د ورکولو مهالویش هم تر اوسه نه دی روښانه. یوې اروپایي سرچینې فرانس پرس ته ویلي چې دا معلومه نه ده چې دغه مرستې به په یوه یا دوو کلونو کې ترکیه ته ورکول کیږي او آیا هغه به په څو مرحلو کې وي او که څنګه. دا مسله ښایي د بروکسل په سرمشیزه کې بیا هم مبهمه پاتې شي، خو د اژانس په وینا ترکیه هیله منه ده چې په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب لپاره به د ځنډول شوو خبرو د ګړندي کېدو په برخه کې نن په سرمشیزه کې ملاتړ جلب کړي.
وخت لاندو خبرونه د خدای چې د کرکټ په اړه موجمنه کړې و، هم دومره وایم چې افغانستان نن له عمان څخه په وښتو منډو د شلاوري سیالي یو لړۍ غټلې ده. افغانستان په شلاورونو کې د ټولو پاړو په سوزیدو 195 منډې کړې دي، خو په جواب کې عمان ټولو پاړو په 132 منډو په 13 ورکه لاس ورکړل. لاند خبرونه صالح محمد صالح وی له هغه ورسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام مهیروي.
د نیمروز د حج جواب قاف رئیس سید نظیر ساده تیر شپه د وسلولو په یو حمله کې ووژل سو، چا د دې حمله مسولیت نه دی منلی. د سولې عالی شوراوی پاکستان د افغان حکومت او وسلولو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل هڅې ګړندې کړې دي. په شمال زون کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری نن له وزره بيزای سو کورنۍ سره نقدي امراسته وکړه. په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالی اداره وایي چې ټاکل سوې روانه اونۍ د ځینو لوړپوړو چارواکو د ثبت سویو شتمنیو د خپرولو لړۍ پیل کړي. د اروپایي اتحادیه او ترکیه مشران به نن له یو بل سره وګوري، څو اروپایي اتحادیه ته د پناه غوښتونکو د بهیر د مخنیوي موافقه نهایي کړي. د ترکیه صدر اعظم محمد داوود اوغلو ژمنه کړې چې د کورد سیاستوال طاهر الچی قاتلان به عدالت ته کشوي. د سوریه پاوز وای د ترکیه خواو په ورستیو کې هغو یاغیانو ته د وسلو مهماتو او وسایلو لیژل زیات کړي چې د بشر الاسد د ځواکونو په وړاندې جنگيږي. یو فلسطینی سړی یو اسرایلی پولیس په بیت المقدس کې د چړې په گزارونو ټپی کړ، دغه سړی ورسته د امنیتي خواو په دزو وژل سو. او د نړۍ له 140 زیات مشران د فرانسې پلازمینه پاریس کې راغونډیږي چې د هوا د تودېدو پر مسله پر یو دایمي موافقه مهم بحثونه وکړي.
دا سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. تاکل شوی د چافام لسمشر به د دسمبر په لومړیو کې ترکمنستان هیواد سفر وکړي. د سوداګرۍ خونو د بهرنیو اړیکو مسول ازرق شافیزی ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر به ترکمنستان هیواد د خپل سفر په ترڅ کې د ټاپی پروژه پرانیزي. د شغلی حافظه په خبره د ټاپی پروژه نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول سیمې د اقتصادي پرمختګ لپاره اغیزمنه ده. د فراه ولایت د کرنی مسولین وایي چې دغه ولایت په پرچمن ولسوالۍ کې یو شمیر بزګران ته د مچیو ساتلو او شاتو د پروسس زده کړې ورکړې دي. دغه ولایت د کرنی مشر عبدالمتین ازادي راډیو ته ویل چې دغه ریاست د پرچمن ولسوالۍ 50 کورنوي ته د مچیو د ساتلو او شاتو د پروسس ماشين آلات هم ورکړې دي.
دوی ته په دې بخش کې ډېر ښه تخنیکی او مسلکي ټریننګونه او آموزشي پروګرامونه ترسره رسول چې واقعا د هغه منطقو خلک ډېر راضي وو د دې پروګرامو څخه.
د شغلی متین په خبره اوس مهال د پرچمن ولسوالۍ شات د افغانستان په بازارونو کې 1 کیلو زر افغانۍ قیمت لري او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنۍ اسعارو سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ، یو یورو 80 افغانۍ او 80 پوله، یو پوند 30 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 15 پوله او زر پاکستانی کلدار 502 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم دوستانو، ز نجیه صفای او ل ازادی رادیو څخه روغتیا د ژوند شتمنه په دې پروګرام کې ساسي هر کله کوم. دوستانو نن په خبرونه کې سیاتیک یا رګنسا په اړه خبرې کوو. سیاتیک د بدن تر ټولو اوږد رګت یا عصب دی چې لملاش څخه شروع کیږي او د پښو تر ګوتو پورې غځیږي. که د دې رګ په یوه برخه کې فشار راشي، درد تر پایه احساسېدای شي. خو دا درد ولې پیدا کیږي؟ د دې عمده عوامل څه دي؟ نو په دې خبرونه کې به وسېړو په روانه خبرونه کې د عمومي جراحي ترینر متخصص ډاکټر صاحب محب الرحمن را سره ملمه دی چې له هر سمخ کې ډاکټر صاحب ته خره غلاست وي
خوشاله اوس
مننه ډاکټر صاحب اوریدونکو د تبا د ټلیفون شمیرې هم اعلان کو بیا به رازو سوالونه ده دوستانو د سټډیو سره زمنګ د ټلیفون شمیرې دی 0992153 بل شمیره ده 0992253 ډاکټر صاحب خبرونه په سر کې کا سیاتیک تعریف کړی چې سیاتیک څه ده وي
سیاتلجا یا رګونلسا خپل اعصاب ته سیاتیک چې ده هغه چې دملانه شروع شوی دی او رغله تر خو در خره پوري کله چې دملا په قسمتونو کې په دې فشار وارد شي بایست اراض علایم کیږي او مریض سره درد پیدا کیږي کله چې درد په ملا کې ووسی او یا د درد په خو کې ووسی یا دواړه قسمتونه درد ولري
نو په دې ورسره کې ډېرې کسان د سیاتیک یا راګنسا د دردونو شکایت کوي د دغو دردونو د پیدا کېدو اساس له نظر اومده عوامل څه دي
د ته اومده علائم چې دی یو فشار په دغه اعصاب باندې دی چې فشار په اعصاب باندې فشار راځي او باعث درد کیږي او په بعض حالتونو کې ډیسک د خپل سکروم ځای دی چې دا بزیکیږي او فشار ودی په عصب باندې
ښه ډیر زیاته مننه دوستانو روغتیا د ژوند اشتمنې پروګرام له ازادي رادیو څخه اورئ نن په خبرونه کې لکه څنګه چې مخکې ویل سیاتیک یا رګنسا په اړه خبرې کوو چې ډیر خلک د دغه دردونو نه زوريږي که تاسو سره هم کومه پوښتنه یې نو کولای شئ چې ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړئ زمنګ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0992153 د مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی په خبرونه کې د عمومي جراحي ترینر متخصص ډاکټر صاحب محب الرحمن را سره ملمه دی چې ساسي پوښتنه ځوابوي یو اوریدونکو به واخلو ګورو چې دوی د سیاتیک په اړه څه پوښتنه لري او ډاکټر صاحب هم په دې اړه معلومات ورکړي السلام علیکم مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام اورئ بلې صافي خو ریته
السلام علیکم نړیوالو ټول کارکونکو اوریدونکو ته تاسو درانه مېلم ډاکټر صاحب السلام علیکم
وعلیکم السلام
تاسو موږ د پروګرام ته یې کوی څو چې موږ نه لوستې ملت موږ دې صفه څنګه خلو دا ډاکټر صاحب زه د پرسنو د پدې شکل باندې ځواب کړم دا چې دا اوس دا څه چې دغه چې د پروګرام د شه ناشار ناروغي مو یاد کړ دغه ناروغي اصلا څنګه ناروغي د څنګه پیدا کیږي او دا به کوم ساري ناروغي خو نه یا په مر کې ډیره د پرشې کې پښین پورې هم اړه لري کنه لري او کچیر یو مور پناس کې ماشوم ولري او دغه ناروغي ورته پیدا شي ماشوم ته ضرر رسول شي کې نه شي رسول دغه پوښتنه د سکول
ډیر زیاته مننه قیر سه پښتونو ډاکټر صاحب د دوی پوښتنې کې جواب کوي به به رازو د خبرونه پاتې برخته
دا تکلیف چې ساري نه دی د یو مریض نه بل مریض ته انتقالي کینه او هغه چې حمل ولري په سیاسرو کې هغه ته هم دا درد پیدا کیږي چې دا هم فکر کوي چې مشکل په ملا کې کوم مشکل دی او دغه صف د فشار اند دی یا مشکل د ملا دی در حال چې مشکل د ملا نه وسی خپل هغه حمل فشار ولري په قسمت باندې او بایست درد مریض کیږي
بله غیر پښتون یو بل پښتنې هم وکړي چې سیاتیک دردونه د کوم عمر کسانو ته ډیر پیدا کیږي
اکثرا د پاکستانو کې چې لک چاق وسی او هغه کسانو کې چې فزیکی کار ډیر زیات کوي هغه کسانو کې چې هغه منظم کار مثلا استراحت پغه زنه کی چې هغه نرم زنه وسی په کلک زه کې نرم زنه کوي کیږي هغه څنګه مشکل پیدا کیدلی شي
نه مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام
اوره کیدی شي چې څوک وزن درون وزن جکی په ملا اعصاب باندې فشار ولري دیږي یو ولادت دام کیدلی شي
سمه ده لوګر نه یو اوریدونکو لرو سلام علیکم مهرباني وکړئ
ورته دا د خپل سره مخدمه د اختر د سیمه دا یو ښه دا یو لکه چې یو خلې جاته وي چې څنګه د سر نه ان د ملانه تر پای پورې در ډیر زیات شي ډیر په بارک ما فکر سره کول په یخ نه کې ډیر درد کې دی او هغه د دې مرګونو راځي تاسو نه راکو یخ نه کې ډیر درد راځي او ته دې خاطر نه دا څه څه معلومات وایم معلومات
مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
دا ورور باید د نږدې نه وکړل شي اول د تاریخ شو وختل شي او دویم باید ددنه معاینه شي فزیکی معاینه په دې اجرا شي چې وکړل شي چې آیا اثر د فشار لاندې کده مشکل بل دی که چیرې مشکل هم دغه وسی چې د تیاتیک اثر فشار لاندې وسی به ضرورت چې ایم آر آی وته وشي او تشخیص سلپسل کې معلوم شي اما که چیرې ته مشکل دا نه وسی بل شي وسی هغه تدوي شي که چیرې مشکل دا وسی دا قبل تدویر خکېږي
من ډاکټر صاحب سیاتیک درد د ملا له نورو دردونو څخه څه توپیر لري او کنه
زیاتیک درد چې اکثرا دا درد پملا او قسمت د پخو دواړو پخو ته کېدای شي یو وخت ته کېدای شي جرا شي او بل دا تمنګه لومبلجا هم ویل شو یا د ملا درد خو په دې کې مهم شه د تشخیص ته چې وکړل شي آیا چې دا ډیسکل هرنیا ده او کیا اعصاب فشار اند ده یا نږدې شوی ده
من اکرم خان له ننګرهار نه السلام علیکم
وعلیکم السلام خیر جوړ
مننه مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولرئ
ډاکټر صاحب زه یو خبرم د رجنی صاحب نوم د رجنی صاحب په باندې
مهرباني ورو
تقریبا دا په یو باندې یو تقریبا دا د چیږي چې دا مرز ما ته پیدا شوی ده
په نو شم قطع شو بلې
کله سره دغه سوال مطرح کړي غږ مو پرې شو
او نور مانه که څه پکې ته لري دې په بار کې مانه څه نو
څه شکایت لري څه مشکل لري ته ماته وای خپل راز ماته وای
مشکل هم دا خپل خو دې 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 دا خپل خو دې دې ټول
یو په خا کډواړه
نه یو په
خا دا د پرې مخه کې شای
نه دا من شا کړه دا په یو څنګه دا من څه خو
پرڅوب چې خو نشته
نه
نه پاسو مسته او ته باید راش اول باید معاینه توشي چې تشخیص او واضح شي او علت پیدا شي به تدوي شي چې علت څه شته مشکل زده
خه من نه کول دوی دوستانو روغتیا د جوان شتمنه پروګرام او ری نن په خبرونه کې سیاتیک یا رګنی سا په اړه خبرې کو تاسو سره هم کومه پوښتنه پیدا کیږي نو ټلیفون وکړئ زمنګ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې هم دی 0999215 بل شمیره ده 0992215 له هلمند ولایت نه نوراغا خان په لیکه کې دی السلام علیکم میرا بانی اوکه سلام علیکم روختیا د ژوند شتمنه پروگرام اورای که فکر کوم د دوی اړیکه فریش ولا مکسره بل اوریدونکو هم په لیکه کې لرو او ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري بیا به زه خبرونه پاتې برخه ته سلام علیکم
علیکم سلام په خیر خیرت دی
ډیر زیاته مننه ځان معرفي کړئ
زه نورالدین د کندهار شهر خبره کوم
مهرباني که د رګنسا په اړه پوښتنه یې
دا یو شی درته وایم خو دا ټلیفون مو بندو چې زما د برایراس د ډاکټر صاحب سره پوښتنه وکم
مهرباني رور مهرباني
زما د ډاکټر صاحب د عمل بیا در پښو پر د شپې درګوچ پر مې د عمله ګرځ در کی یعنی د مغز سره ملاس نه دی خو بیا دا درد راغلی د پوندې وخته د راښنی غوچ پرې اته ما معلومات خړې دي ډاکټرانو ته وایي چې دا رګین سادي خو بیا مې څو دې د دواوی کړې دي د دوا سره هیڅ فرق نه دی شوی اوس د دې د فارسي علاج وکړ
التک چیرته ایم آر آی اوسی تاسو باید ایم آر آی وکړئ چې تشخیص دقیق شي معلوم شي که چیرته سیاتلجا اوسی او تشخیص شي نو بیا غا عملیات غوړي
ډاکټر صاحب ماته په کوټه کې ډاکټر خړو ویل چې دا عملیات غواړي لیکن دا عملیات سره ما دلته دا یوناني ډاکټرانو ته ډیر راغلی ما هغه دا وینښلې ده و دا
کړی د خدای سره څو وخت ور جوړې بیا بیرته هغه در پیدا شي او داسې د مغزې سره ډاکټر صاحب ملا څه نه دی زما در
او اکثرا خپل مریض اصلي ز پیدا کول نشي چې درد د پخو د کم ځای نه شروع شوه اما که چیرته اعصاب د چې د فشار راغلی وسی نو بیا د هغه ځکه چې د فشار نه غوید آزاد شي هغه فشار به دروک شي چې درد ورکیږي په اول قدم کې تاسو ته باید استراحت وکړي د زړه درون کار باید نه کوي بل وزن باید جګ نه کوي تاسو فزیکي کار باید نه کوي او خپل چې خوب کوي باید په داسې وزه کې چې کلک زی ووسی ان نرم زی نه ووسی هلته استراحت وکړي او په دې کې څنګه شو به فیزیوتراپي باید وکړي ماساج باید واخلي او د دې کې بعد به ام آر آی وکړي او عملیات غواړي
او ډاکټر صاحب دا یو څه دی چې زه پر کلکم ځکه مې شپې وزم پر کوچنی بالښت باندې پر وزم او کار نه کوم درن چې خو ماته ته پر فار ماته د سره توان کې خدای زده د فار ډیر توان راته کوي چې زه دا وریم د کلینیک څخه هغه ولګوم دا سره مې یو ورځ دوه درس کړای
خه به دا چې تاسو یې ماره وکړي چې تشخیص دقیق شي فکس معلوم شي او به بعد لغه اقدام وشي ډیر به تاسو ته ګټه وکړي
په دې هله چې دغه ورور پښتنې جواب شوی نو بل اوریدونکو هم ډیر زیات اوریدونکو البته ډاکټر صاحب لیکه کې دوی پښتنې به واخلو السلام علیکم
وعلی السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ
عبدالصمد د لبنان مرکز مشرګانه خبرې کوم مازیا صاحب تاسو سلامونه او ډاکټر صاحب سلامونه
وعلیکم السلام مهرباني
ڈاکٹر
صاحب
پوشم تاسو په ادرار کې هغه درد دی په ادرار کې کبه
یا ملا درد لري او په بول کې څه نه راځي او دا څه څه ورسم وای دا ثابت تکلیف دی
او دا باید دقیق شي اول د معاینه تو شي یو ادرار معاینه شي یو تلویزی معاینه وشي او کدل شي کې د مشکل په خپل مسانه کې ده د مسانه دردونه هم لا ته انتقالېږي چې وکدل شي چې مشکل د مسانه نه وسی یا د ګردو مشکل نه وسی هم لا ته انتقالېږي او کچې به وجود هم ونه شو باید هغه نور مانات ته لکه ایکس ری وشي وکدل شي چې مشکل ملا کړي او که به وجود هم تشخیص نشي به ایم آر آی وشي
اخونزاده صاحب له بلمرغاب نه السلام علیکم
زخم سلامونو کوری تاته و سلام داکتر صاحب که بودن نکا عبد ستار اخون آدم ده بالا من قابل سخوته من
میره بانی اوکه
داکتر صاحب سخدا سواله چه داگه مرا چه ده دلت خالا و دیت راگه خویانو تا وایی چه داگه یو داگه مدادت که یو پشه داد که دوی دیر داخل گو سکا چه وای دا راگ تری که تکیری از ما در دکتر صاحب سخدا سوال ده که پا واقعیت که دیده تا بابا چه رکنه دا غا رکن ده که دا خلا گوه که دا رک تری که دا شکیری او که نو تا
که کما بلا بختانه نیه نو پا دیارا با دکتر سه معلومات دار که میرا بانی اوکی ڈاکٹر صاحب
زبا دی ورور ته وایم چې دا مشکل پر رک کې نه دی دا مشکل په اعصاب کې دی همدغه اعصاب دی چې سیاتیک نرف یا اعصاب د سیاتیک دی چې د فشار لاندې راځي چې درد ملا او پښو ته انتقالیږي او دا عام خلک وایي چې رګل نسا وایي یا وایي چې مشکل پر رک کې دی خلک به وینه باسي دا ټول غلط کارونه دي دا هیڅ قابل د تداوی نه ده په دنیا په یو ځای کې مدانه کیږي صرف افغانستان کې دا صرف رواجونه دي او خلک یو بل باندې وایي چې دسه وشو او نفر ورمغه سي کول کیږي غلط کار دی
ډاکټر صاحب لکه څنګه چې مخکې اورور هم پوښتنه وکړه سیاتیک دردونه تر ډیره د بدن په کومو برخو کې احساس کیږي او تر ډیره په کومو برخو کې زیات دي
دا زیاتره دردونه د ملا ترشا او پخو دواړه پخو انټر ګوتو پوری کې د شي راشي
بل وريدونکو لرو مهرباني وکړئ السلام علیکم روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام اوري مهرباني که د سیاتیک په اړه کومه پوښتنه ولرئ
بل السلام علیکم
وعليكم السلام. زن مانیفیکه؟
محبتم در پکتیا ولایت څخه.
ښه، که د سیاتیک په اړه کومه پوښتنه لري مهرباني. ښه، اورئ ما غږ؟ بلې. ښه، په بخښنې سره دوی اړیکه له موږ سره پرې شوه. نو نور اوریدونکو ته به هم ورځو چې دوی کومه پوښتنه لري. بل اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني مننه. خیر اوسې. ځان معرفي کړئ.
احمد زابل
څخه. ښه، له زابل څخه د رګنیسا په اړه که کومه پوښتنه ولري مهرباني.
زما د ډاکټر صاحب خبره پوښتنه ده چې کوم اعصاب چې پکې وکړي د هغه څخه څه کېږي ته کار وکړي.
پونه شم ته مو ویلې؟
اعصاب چې پکې مال عصبي دوا اعصاب چې پکې عادي کړل چې د کار په پایله باندې راځي.
که چیرته کتل کیږي که چیرته خپل اعصاب مختل قد شي اوسي، هغه هم یو ټایم لري چې هغه ټایم کې باید بیت یو ځای شي. غیر لاغنه که چیرته وخت پتیر شي بیا نه وځي کیږي او ګټه به نه کوي، بیا سړی فلجي.
ښه، بل اوریدونکو هم لرو. سلام علیکم. مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بالکل ستاسو غاورو روغتي اد ژوند شتمنه پروگرام اوري مهرباني زانم معرفي کي.
د کندهار زن الله.
ښه، مهرباني که د رګنیسا په اړه کومه پوښتنه یې.
ډاکټر صاحب، زما دا پوښتنه ده چې دغه د میډیا کلیپس یې نس مګر درد سره کړي او دماغ ته ډیر تاوان کړی دی.
تاسو زر قبضیت لري؟
څنګه دی؟
قبضیت شته ور سره؟ قبضیت شته ور سره؟
و بل خو خو سره و څه نشو سره.
وروش کایت کوم خدمت د میډینه د لپاره چې تشخیص دقیق شي، اول باید مریض معاینه شي او کتل شي چې د مشکل په جګر کې ده، که صفرا کې ده، که په معده کې ده او که په ګردو کې ده. او بعد لغنه چې علت معلوم شو باید تداوی شي. که چې د مشکل معده کې اوسي، به یو معنی کېږي په وینه کې ایش پالوري یا د معده زخم ده، کتل کېږي چې هغه مثبت ده که منفي. که مثبت وي تداوی کېږي، ښه کېږي. او که د باوجود هم ونه شو، به اندوسکوپي کېږي په ماشین باندې ټول قسمت د میډي کتل کیږي چې خاره مشکل موجود ده هغه به تر وکی.
مهرباني. بلوریدونکو به هم واخلو د سیاتیک په اړه که د دوی کومه پوښتنه یې مهرباني وکړئ. سلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورې مهرباني وکړئ. د دوی اړیکه پرې ده. دوستانو، نن په خبرونه کې سیاتیک یا رګنیسا په اړه خبرې کوو. د عمومي جراحي ترینر متخصص ډاکټر صاحب محب الرحمن را سره په خبرونه کې ملمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0992153 بله شمیره ده 0992253. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. رګنیسا پاره که کومه پوښتنه لري نو ډاکټر صاحب مستقیما ساسي پوښتنه ځوابوي. بل اوریدونکو هم لرو، ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري. مهرباني. سلام علیکم.
تاسو دوباره وایي څه مشکل لرو؟
یو څو وخت مخکې چې په کاري زبانې کې اوسم د ملا له استاد بحث کوو، مالدې لپاره کوم علاج یا د تداوي
اول تاسو باید استراحت وکړئ، درون کارونه کوئ. او دوم دا چې یو عادي انالجیک د درد دوا استفاده وکړئ. که درد مړ کیږي، که ورک نشو، بیا هغه ایکس رې یا ایم آر آی یا سیټي سکن غواړي چې وشي چې تشخیص دقیق شي او قابل تداوي شي.
بله ډاکټر صاحب، کوم کسان چې دغې ناروغۍ سره مخ کیږي څه باید وکړي؟ کورنۍ او درملونه باید استفاده وکړي که نه ډاکټر ته مراجعه
وکړي؟ اول دا کسان باید درون کارونه کوي، درون شجګنه کوي، فزیک کارونه باید کم وکړي، استراحت باید په داسې ځای کې اوسي چې هغه کلک ځای اوسي، نرم نه اوسي، او انرژیک د درد دوا استفاده وکړي. کله سره مشکل روک شو خ کورک نشو، بیا مجبور چې هغه د اډوکو ډاکټر ته لاړ شي چې لته معلوم شي او قبل تدوي شي.
ل ننګرهار نه اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
نو ما دا تلور کاله مخکې عملیات کړو د لیا، او وستی ده تقریبا دا یو پیرس پاګور کیږي، دا عملان هم پوګیږي، او دا افغان هم بلندې هم ګټه پورې نره نره درد کوي. او چې دې دې په اړه ما څه معلومات راځي
ورته، سو باید لک استراحت کوي، درون کار بنه کوي، یو وزن منه جګوي، او فزیک کار بنه کوي، او کله چې تاسو کوم ځای کې سرات کوي هغه ځای باید کلک وسی، نرم نه وسی، او لږه دوا به ته انرژیک دوا د درد دوا استفاده وکي خکیږي.
مننه ډاکټر صاحب. دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. د خبرونې هم ورسته برخه ده، البته د لومړۍ نیمایي ورسته اوریدونکو به په دې برخه کې وښلو، خو لیا د ما باسه د خبرونې په دویمه برخه کې به هم د رګنی صاحب مخنیوي باندې به ډاکټر صاحب معلومات درکړي. او که تاسو سره هم بیا کومه پوښتنه ټلیفون وکړئ او ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونې په دې برخه کې یو بل اوریدونکو زبیح الله خان په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم. ما مریض دی، بار ډاکټر ډاکټر ته وایم ډاکټر ته بیا ما نشه کېږي، د دې دوا نشته، او څه به کچیر مشته معلومات.
څه شکایت لري مریض؟ شکایت څه شي ضرور
مریض دا چې دې کېږي او کین وای د خپلې
څو کلن دی؟
راسته یو نیم کال دی.
څو؟ یو نیم کال. خدای ته د اطفال ډاکټر یا د ماشومان ډاکټر ته بوزي چې وکړي هغه ماینه کې وی ګوري چې څه ضرورت یې هغه سی وکړي چې قابل تداوي شي.
مننه ډاکټر صاحب. یو شمیر کسان وایي چې د سیاتیک دردونه له عصبي ناروغۍ وروسته ورته پیدا شوی. آیا عصبي ناروغۍ هم د سیاتیک لامل ګرځي کنه؟
خپل استرس ته شویش کول شي چې مریض د مختلفو ساهونه شکایت وکي، در حال چې معاینات کوي به کوم مشکل نشته. دا اکثرا روحي یا رواني مریض دی، او هغه باید روحان تدوي شي، او تدوي د هغه ډاکټرانو لخوا چقلي وسبي ډاکټرانو دی باید دا تدوي وکي. او دا چې هیڅ ارتباط نه لري دغه سره د سیاتیک نر د درد او د مشکل سره.
دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. د خبرونې وروستۍ برخه د ډاکټر صاحب کبدي برخه کې د سیاتیک په اړه نور معلومات هم غواړي چې اوریدونکو ته ورکړي. مهرباني وکړئ، بیا به دوه دقیقې وروسته خبرونه وورو.
د سیاتیک اعصاب یا نیروتیک چې دی، دا د ملانه راغل دواړو قسمت د پیلویک ته، او پیلویک دواړو قسمت ته پخو ته تر اخره پور راغل دي. او دا در چې پیدا کیږي اکثرا دغه اعصاب فشار په ملا کې فشار اندرایزي، چې دا مختلف طریقې دي، چې طریقې خپل اریګیش د دې قسمت د لوکیشن دی به زکیدل دي، او بل فشار واردیدل په خپل اعصاب باندې چې باعث احساس درد مریض کی.
انټرمنه دوستانو، بیا هم تاسو یادونه کو چې په خبرونه کې نن ورځ سیاتیک یا رګنی صاحب اړه خبرې کو، او په خبرونه کې د عمومي جراحي ترنر متخصص ډاکټر صاحب محب الرحمن را سره په خبرونه کې ملمه دی. لکه څنګه چې مخکې مو تاسو معلومات درکړل، او ډاکټر صاحب هم ویل سیاتیک د بدن تر ټولو اوږد رګ یا عصب دی چې لملا نه شروع کیږي او د پښو تر ګوتو غځیږي. که د دې رګ په یوه برخه زور راشي، درد تر پایه احساسېدای شي. خو په خبرونه کې به د دې دردونو د مخنیوي په اړه به هم ډاکټر صاحب د خبرونه په دویمه برخه کې معلومات درکړي. که تاسو سره هم کومه پوښتنه یې، موږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بلا شمیره ده 0999215 اتسوادوویش و سوا پینزه پانزوس دامو دا ستیدیو دا تلیفون شمیری دی دری بجی که دون که دی خبرون باورو و که تاسی هم غاله دا ازادی راژیو دا تیرو راپورون و خبرون پاره لنور معلومات تر لسکلی نو کولشه چه دا ازادی راژیو و پانی تا مراجعه و که پتای دا ازادی راژیو دات کام یا ازادی راژیو دات او آر جی ازادی راژیو هم درنگا فیسبوک پانه هم لری چه پتای دا فیسبوک .com/azadiradio کولای شي په دې برخه کې نور معلومات هم ترلاسه کړئ. اوس راځو دریو بجو خبرونو ته. د دریو بجو مهم خبرونه د افغانستان اړوند خبرونه له لیزا حیدری څخه اورو.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که پاکستان تلاش‌هایش را برای آغاز مجدد گفتگوهای صلح با طالبان شدت بخشیده است و قرار است در هفته جاری روند نشر دارایی‌های ثبت شده برخی مقامات آغاز شود.